برسه. خدا نگهدار.
درنو دوستانو ستړي مشه اجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د ایسایی د ادارې لوري ورکړل شوی اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوی چې له ټاکل شوی نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې یوازې شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولی شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره رپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوه تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له ښه ژونده برخه من وي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبه پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د ملیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیواله ورځ په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خبرې کړي او د دې ژبې د ودی او پرمختګ د لارو چارو لپاره وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس سخدریز ډلې د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس ته امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلی ورسپانې جورسلم پوسټ د چهار شنبه د ورځې د رپورت لمخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړ وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهار شنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې ویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیا سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیرونه یې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې پزغر د هغه ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته ویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولس مشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبه په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. و په ورچې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. په بل ریپورت کې بمولا داسې لدی خبر کوچی په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو جبري ستل دوام لري. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ پاړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره وړاندې کول له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له استلو ډډه وکړي. د بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې نړیوال ټولنې هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړ او نور هغه ځانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدنې په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي. نا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې میش یو شمیر افغان خبريالانو ازادي رډیو ته ویل په دې هیواد کې لګڼو ننګونو زورونه واندې ستلو لګو اخسر مخ دي. دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل لرو.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د ایستلو بهیر د درول غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډلهیز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلاوطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بیپولې خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. د 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو ځانګړو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدو په برخه کې ورته اسانتیاوي برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. له دې جړې د پاکستان پر اول پنډي ښار کې میشتي افغان خبريالې انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او لتی رودري او کلونو راهیسي حالت اوسي کې هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سیم کمنو مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مدد مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونو ولاس واخلي. خپل شاهدانه چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکړه مون بیرتا دیپورت کوي، زمون او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي، ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزوي خبريالانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار له امله نه دی نیولای. د بی اسناد افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاستو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاست کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواده ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنې. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستن سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پوخا د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ و، نور به یې موده ونه غزول شي. په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوی کیږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس یې نو اختر راکړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو. وایي که ولار نه شي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپه کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
ټوله کورنۍ مې د سرشمیرنې کارتونه لري. مونږ ته یې وویل چې د درېیمې میاشتې یعنې جوزا تر 28 نیټې وخت لري او د وتلو نوبت ونیسي، که نه نو فورما به مبادله شي. مونږ اندېښنه دا ده چې مونږ لونې که افغانستان ته ولاړ شي هلته زده کړې نه شي کولی، مونږ زامنو ته به هم در زمینه برابره شي که نه. اندېښنه مو د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات تر لاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاسک ایران کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړۍ نیټې عملي سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,3000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي، چې له دې ډلې 2,3900 شپږ سوه یې په زوره ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د تیر کال په دلوي میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتونه او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواخ پاړه د روسیې د دفاع وزیر سرګندونه رد کړي. د روسیې تاس خبري اژانس تیر ورځ په یو ریپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او لهغه خواهی وادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ په زیاتې دوده. د طالبانو حکومت بیا دا څرګندونه به بنسټ پللي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنون کې وایي لدې سره سره چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو له طالبانو سره سیاسي سوداګریزي اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تونلارو ډلو لوري د غواخونو پاړه د دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غوښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکیک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتې دوه چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هېواد کې هیڅ کوم خپل سري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هېوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبرې د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څنګه د ایشتل خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو لبیا زلې واکمنی دوه وروسته د وژونکو بریدونو مسولیت منلې، خو د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې زپړ شوی او د لمانځتلو په حال کې ده. یو شمیر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بيخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 13مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د می پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو زمغغلا ازادي راډيو ناوري. چین او طالبان او حکومت په خپل کې نګدي اړیکې لري، خو پر دې سربېره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډیرو لویو اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړې او یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملی اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدې اړه باندې د افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز سره خبرې کړې دي. د خغلی جانباز څرګندونه اورو. زه فکر کوم
چې تر هغه چې طالبان او اوسنۍ حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړی یو بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او سبغه د نړۍ ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغه باندې سم پوه نه شي، سره خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي. نو د دې احتکار او ډېر محتاط د هیوادونو لکه چین چې هر ګام خپل ډېر بچی توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب،
چین
بله جان صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري. د دوی د بهرنیو چارو وزیر له سبانی وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره منابع وايي، ما د سروان صاحب هغه له متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا هغه البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایان سره، دغه تاسو اوسنی دې متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېر لوی سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایان و افغانستان کې، په همدغه ملایی کړیو کې نفوذ د چین بس تر بل زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي، په منځکه کې او که هغه ګلې ټپلې چې چین پرې کوي چې ګار لمی هغه وي فعال دماتو ته
ډېره مننه کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و یوه موافقه درې سرو خوا وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه خو هغه نه قسمت کې زو فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي دا لارې به د سندول شي دا تقسیمات به د سندول شي خو زه د دې رافق د څه د ما سوچ د څه دی دا هغه ځای چې زه دا یک څارم هغه څه وایم زه فکر کوم چې بیا هم دا دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کارشي متاسفانه افغانستان تر څو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي تر کې چې لا هم لانځي زیاتېږي زه به کوم څه دلته به د تچمی او د یو چلو ول په ډېر مبریده اوسېږي.
ډېر مننه
جغرافیه د سپټه کا په افغانستان طریقه پروسه
کوي. ډېر مننه سلامت او سید سیاسي چارو شنن کې او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ شغله غوث جان بازو
دوستان ول غوس جنبا سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدا چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنځ په احتمالي همکاري راڅرخیده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
او سمح کله دی چې اسما بل همکار را شو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلا وطنۍ کې د خپل کارونو په لړ کې ماشومان ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په دې اړه باندې پام وکړی اسما د همکاري چمتو کړی ریپورت ته.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه د هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولې چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنن دومره تشویق شمه چې حتی ترته ما داننن نظر سره کول وکړ غوښته پر اساس کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او غرسوخ د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله دا چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستي د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي رادیو ته وویل
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستي کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شو چې د زری کړکی له لوري جایزه ترلاسه کړه. خوشاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشاله یم چې هغه زحمتونه سي استلسیول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو دولس کتاب چاپ کړي چاته د خزو دي. دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په 9 په جلا وطنۍ کې دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کېدو په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
آغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري چاپ کړي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړي او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دی چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را په سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هلی می ومنی درنو سکونکو هله د چیرو غوجر بیاست او د ژوند چاري به مشه پر مخته تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هله چې د طلبه سیر نن ورځ هم د لوسته اخرنی شی بور سره مل پاتسي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څړول راځو خپل د نن ورځ درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلود چې د غوړې جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګ د تاتاریانو دولتې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیسته دي او د مغولو زرین پوت چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان کړل. نوموړي بیا د نوموړي پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی وو، مګر د هغه رهبران چې هغه مغولي نژاد و. په مرکزی آسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومې دی چې دی د ابو الخیر خان زوی. په شیبک خان بیا د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي، یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو، یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کېږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و، یعنې دوام یې درلودي تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلیدي. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې چې مروې ته نږدې راپېښه شوه، محمد خان شیبانی د خپلو 1000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزی برخې د صفویانو په واسطه دی ولکیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودي او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت بیا د بخارا سیمه وه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونه او یرغلونو لاندې ونیولې، یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزی آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځین وخت به بزموج د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځین وخت به د هرات سیبو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1918 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمنی درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د ببر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او دی بیا د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 قمري کال کې د مرکزی آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغلاست و، یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنی افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وای، او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د پوا کې وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر درې زره هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا سوي وه، او د کابل په لور باندې دی ولاړه چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله بابر په 1910 قمري کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیښ نسو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل شاري ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودی. نور بیا وتوانېدی چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمري کال کې مړ شو، او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل شو. وروسته بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصر الدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پرګړي کښېني او واک ته رسیږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي هغه یې شان کړل او د منځه یوړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او سفیان و، سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډیر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کیږي. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکی شیبانی ځواکونو او همدارنګه د بابریانو د خوای دره کېدی. سره لدی چې د شاه اسماعیل او بابر اړیکې شیوي، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وي هغه بیا ډېری خرابې وي. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پات نه سو، یعنی همدغه سپیسی پات نه سو، زموږ د هیواد لویدیز او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزی ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د دې د جګړو او د دې د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وي هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1903 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی طهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د طهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یا د ده د مړینې د کابل صفویان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د صفویانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی د هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو او ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران نسه او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1903 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځه تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وي دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي نو د هغو د بدرویې د هغو د بچلن له امله ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدله، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاڅونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاڅونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاڅونونه د ډلې څخه یو پاڅون چې و هغه حاجي میرویس خان تر مشري لاندې پاڅون و، چې حاجي میرویس خان هوتک د خو دغه پاڅون تر سره کیږي، او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاڅون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راستنه مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره و. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو زکون کو هیله د چروغ او جوړ بیا ست وخت په متره دی محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخر نه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې ترڅنګ د نور موضوعاتو اړوند به موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزه په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جلسوات درسلوشتم مریض کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونه پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې د مخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نه شي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نشي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نه شي سلای دي د صدارت مقام ته نسی رسیدلی په شورا کې غړیتوب نسی درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسی درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي. د صدارت مقام په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب د په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له عمله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظم چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړی نه و هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق دا هغه 15 صدر اعظم دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 10مه باندې دغه کابینه جوړ کړه. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهور ځینې مشهور ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې د خود جملې څخه یو افغان مجله مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهیز، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظم چې دنده ترسره کوله دوی په ملي او نظامی برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو. اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه، بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمی او دیلسمی دوره لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوي. یعنی آزاد انتخابات را مېسته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رائے واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجری شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنی کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکور کیږي او دغه پر ځای جمهوریت نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پریښوي د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخي خپلواک توګه پر وخت باندې یو سي د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلي کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوله کې په دوره کې بیا په 1963 المریز کال کې د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او دغه مخه دغه مخه محمد ظاهر شاه ته د فکر ورکی چې محمد داوود باید د صدارت د مقام څخه لیل سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی د بیا نس کولای چې دغه برخه ته دغه سیاسي نظام ته درسي. د بل خو بیا ورستنی حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکیچن کې افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخه کې پرمختګونه نسوي کولای او د خلکو باور هم په دغه برخه کې باور د لاس ورکی د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د اداري څخه خلک نه هیلس ول د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورس پورس سره ډیرې دله او محمد داود خان به دا پریکړه کړې و چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړش کې غواړي بدلون راولي ترسو د وی خواسخه د بحران چې رامست کیدون کې دی یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د خطر څخه راوباسي او د بل خو بیا د خلکو غوښتنه د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ اړوند په اړوند برخو کې غوښتله چې دغه غوښتنه د خلکو د پوره کې له همدغه عمل بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پوري کوي د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هواد مختلفو ډلو سره دی ریک ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه د هغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان تر واړوي د سیاسي قدرت لاسته راوړنی اصلي کلی چې هغه د پوز په ملاتړ کې و هغه تر لاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام و او په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته شي. محمد داود خان او ترڅنګ ملګری په دې باندې وتوانېدل چې دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای شوی چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي هغه د پوز پوسټ رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کوټه مخدمات یا آمادګي هم د مخ کې نیول سوی و. په دغه ډول سره په 1955 لمریز کال کې د چونګاش په 26 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په کله من وړل کې لورنه جمهوریت برالي توپ ته ورسېدی، یعنی دغه کودتا برالي سو شاهي نظام یې د منځي وړي او لورنه جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ په یو نوې فصل ورته پرانستل سو، زموږ هیواد یو نوې حالت ور داخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ولود 1955 مریز کال د چونګاش د 26 تاریخ کودتا سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کوي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډیره هڅه کړې وي او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد د هیواد په پرمختللي هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1955 المریز کال د چونګاش د 26 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړیو جمهوریت اعلان شي او دا کار باندې دی پریالیسو. د چنګاشت میاشتي شپږم تاریخ دغه کودتا د 1923 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته پای ټکی کېښودی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و، د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشحاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا دی رون ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانا مې پرسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو، هغه معرفي سو، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سو، او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خواسخه توشه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډیره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، دغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود رامنځته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو. چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ اول وو، چې ادو وکلونه لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو، په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ یا د لیرګاډي لار، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1950 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د دیموکراسي د لسیزې په حقله، او تر څنګه دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسو معلومات لاس ته راوړو، په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري Thank you.
Thank you.